پیزا چې دی هغه بیا د دې درنو زکونکو لکه د فعال اقتصادي نه پوس له لاس څخه ورکول دي د معزز تېشته ده یعنی د پخانو او ماهر کسانو تېشته ده همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي نو درنو زکونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي نور نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي ښه وخت لپاره پمان
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو
نو می عبید د خوست ولایت یو تنو سیدونکو د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو لخویندو مو هیله ده چې دوی لخپل واغ چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خو په جرات سره وغوړي هغه په شریعت وي هغه په محکمه وي هغه په هر شي وي واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري ثوابونه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خني د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړي خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي
درن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن لمون سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله مونږ وایو میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخکې تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګری او خې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي دین ورکول کېږي قرضدار ایدارین اخلاصیگی یا وصیت اخلاصیگی کم مال چه پاتیگی یا تا میراس وید
در میراس یوازی لاغ کسان نپاتیگی چی دوی لدی دنیا سخدزی او که پزوندم لخال کنه میراس پاتیگی دلیسی
میراس ایدانه شرط داده چه اغا شخص وفات شي که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي
بله راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغل دی دیدی و منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتی کیگی اغا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا اغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی اغا با ورکول کیگی او بالا اغا با ده که وصیت کلی وصیت به دریم درجه که وصیت بای پلی کیگی که چه تای وصیت بای چه ده بال ده مال مرگ نه ده مال ده ملک نه یا ده مال ده پیسو نه ده پلانی تا ورکل شی نو ده با تطبیقیگی بالا اغا نکن سپاتی کیگی نو اغا میراس بیا وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسي د ده میرمن ده د اولادونه دي د د لورګانې دي چې هغو ته ذوالفروز ویل کېږي په اول قدم کې دا په ذوالفروزو باندې تقسیمېږي بال ذوالفروز نه په عصباتو باندې تقسیمېږي نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوي دي. مثلا میرمنې ته ورکول کېږي نو یو پر څلورمه میرمنې ته ورکول کېږي، نورې بیا مور او پلار ته ورکول کېږي. که چېرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمنه او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمنې ته یو پر اتو ورکول کېږي. یو باقیمانده که چېرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کېږي، ځکه هغه زوی عصبه کېږي، هغه ته تسلیمېږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چا نه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. د حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبېږي او دوی ته حق ورکول کېږي. او بله دا ده که هغه چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري، که د موري، که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري، هغه به که به برکت هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولي، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښه ایس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم نه، محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعی نصوص کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو خلاصي د کفن او خیرات او دغه مسایل سول کچېری د سی او چاته میراث پات سی چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی تاسو سره تا ویلې سی له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پاتې سه او د سی چاته پاتې سه چې هغه ټول ارڅ یو متل موږ تاسو لري وای مین زرما ټوله دی ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چې څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا چې د میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قبل د خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومی او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کې د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسي په دې اکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهیم شي نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسهاو ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه پر موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خراب ده یو ځمکه اوبه لري یو ځمکه اوبه نه لري نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اکله د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کوم خلک چې د وارثین دي هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل د په درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندیب سلامات وسې
اوسی
سلامت اوسی تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه لمو سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست وطن دوست صاحب په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي نو د لاس تر دل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي نو ژوند دریږي کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي دا هلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي د دغه کورنۍ چې پخه کې ماشومان دي پخه کې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پخو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی د بیلګې په توګه په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره خپل درنو کارونو باندې پیل وکړي یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوس پنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وې پلوري کورنۍ په وساتي همداراز په کورنۍ کې هغه انجونې چې عمرونه یې 15-16 تر رسیږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري همدلته بدبختي راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي ختمیږي له منځه ځي یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره ورکس وټاکي یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جره لویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولای نسی یا دا ستي چې انتخابوي وس نه لري د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي په درنو کارونو به لاس پوري کوي یا به غلا کوي او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي
bale وطن دوست صاحب د ګڼو افغانانو په خبره ورستر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نس کولای دي دوی ګڼ حقونه تر پخو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري. دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل و خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت ړنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیانه سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ ورسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالت ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لرې سي. یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کیدلی شي. غربت د جرمونو مور ده. بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هېڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دي تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیې او نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګون کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غیش خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ. ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځه کې چې است الله ممال او ملګری.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگران زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رک کرو چی دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غم آدھا اسمان پا غم دے پوہن کرو
نه بغیر خوگا جانا نه زندگی تیروی شوید خوبونو نامو یار کی دغ پر وجود پر ہرو